الفان بيع. وخت د غرمې دولس بجې سفیز عبدالحکاکا مو د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هرکلی کوم. د پاکستان د پخوانی فوجي مشر جنرال مشرف د ضمانت په موده کې زیاتوالی، د پاکستان فوج د مشر جنرال اشفاق فریز کهنی د سوات سفر، په ټانګ کراچي او سوات کې انتخابي هلې ځلې، د افغانستان غزنی ښار د نړیوال اسلامي مرکز په توګه رسمي پیژندنه هغه څه دي چې په روانه کړي کې لرو. پیل ول خبرونو کو خبرونه سرار عالم مومن وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز، د کراچۍ پولیس وایي د وسلوالو طالبانو ځای مشر او د هغه درې نور ملګري جینی ولیدي. اسلام آباد هایکورټ د پخوانی فوجي واکمن جنرال پرویز مشرف د یو حفاظتي ضمانت موده غزولي، او ټاکل شوی دا چې نن د افغانستان غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي. اوس د خبرونو تفصیل، د کراچۍ پولیس وایي د جمعې په ورځ د خار لمنګو پیر سیمې څخه د وسلوالو طالبانو ځای مشر او د هغه درې نور ملګري نیولي دي. د کراچۍ د سی ډي پولیسو ایس پی چودري اسلم د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي دي چې نیول شو کسانو کې یو تن اسلم مقصود د نومیږي، او هغه په کراچۍ کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د عسکري څانګې مشر وو. نوموړي وویل نیول شوی تن د کراچۍ په عباس ټاون کې د ترسره شوې بمی چاودنې چل جوړونکی دی، او په کراچۍ کې یې د سی آی ډي په مرکز او د امریکې په کونسلګرۍ د حملې منصوبه جوړه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کراچۍ دننه د وسلوالو طالبانو د فعاله کېدو خبرونه راغلي دي، او دارنګ سیاسي ګوندونو ته یې دړکې هم ورکړې دي. د زیارت په ورځ کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند غړی ووژل شو چې پړه یې تحریک طالبان پاکستان منلې وه. اسلام آباد هایکورټ د پخوانی فوجي واکمن جنرال پرویز مشرف د یو حفاظتي ضمانت موده غزولي. پرون د جمعې په ورځ عدالت د پخوانی جنرال مشرف لخوا د ججانو په حبس بیجا کې د ساتلو په اړه د حفاظتي ضمانت موده شپږ ورځې زیاته کړه. عدالت پخوانی جنرال ته د 1500 روپو د مسلکو جمع کولو په روانه اورېدنه کې په خپل د حاضرېدو حکم ورکړی دی. د پخوانی پوځي واکمن مشرف خلاف دا مقدمه په 2009 کال کې د اسلام آباد په سیکرټریټ تاڼه کې وروسته له هغې درج کړل شوې وه چې نوموړي په کال 2009 کې د ایمرجنسۍ نافذولو وروسته د چیف جسټیس په ګډون د سترو عدالتونو ججان په حبس بیجا کې ساتلي وو. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یوې تربندیز لاندې ډلې د بیان خپرولو پر تور د څلور ورځپاڼو خلاف د ترګري د مخنیوي اکټ لاندې مقدمه درج کړل شوې. دا مقدمه پرون د جنگ اکسپریس، مشرق او انتخاب ورځپاڼو د مدیرانو، خپرونکو او نورو کارکوونکو خلاف درج کړل شوې. د ورځپاڼو د جیش الاسلام نومي وسلوالې ډلې یو بیان خپور کړی و چې پکې دغه وسلوالې ډلې د اپریل په 8 نیټه د پولیسو د یو ډی ایس پی امیر محمد دستی او د هغه د محافظ د وجنو پړه قبوله کړې وه. دا مقدمه د کوټې سیټي تھانې ایس ایچ او درج کړي چې پکې د بلوچستان حکومت هغه نوټیفیکیشن ته اشاره شوې چې لمخې جیش الاسلام ډله ناقانونه ګرځول شوې. د پیښور یو کلیواله سیمه کې پرون د پولیسو وسلوالو ترمنځ پنخته کې یو پولیس اهلکار او دوه وسلوال وژل شوي دي. لنخت وروسته پولیسو مطبوعاتو ته وویل چې دا نخته هغه وخت رامخته شوه کله چې دوی په ریګي شګۍ سیمه کې یو مشکوکه ګاډي ته د ودرېدلو اشاره وکړه چې سمدستي پرې له دغه ګاډي څخه لاسي بمونه ورویشتل شو. له دې وروسته پولیسو هم ځوابي کاروایي وکړه. د برید کوونکو له ګاډي څخه راکټ لنچري، بمونه او نور درنه وسله ترلاسه کړل شوي. تحصیل مشال ریو خبرونه اوري. ټاکل شوی دا چې نن د افغانستان غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي. په هغه مراسمو کې چې په دې اړه جوړیږي ټاکل شوی دا چې د لسګونو بهرنیو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي. 15 کاله مخکې د اسلامي هیوادونو د علمي او کلتوري چارو سازمان ایسیسکو پریکړه کړې وه چې په 2013 کال کې به د افغانستان غزنی ولایت رسمن د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه وپیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د چین په سفر ځي. تمه ده چې نوموړی به د چین په چارواکو زور راوړي چې په شمالي کوریا خپل فشار زیات کړي. پیانګیانګ وروسته له هغې د تېرو اونیو راهیسې د جنگ دړکې ورکړې دي چې په فروری میاشت کې د دریم اټومي ازموینې وروستو ملګرو ملتونو په شمالي کوریا بندیزونه ولګول. په سیول کې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو هغوی باچاري هم شمالي کوریا د یو اټومي طاقت په توګه قبوله نه کړي. کیری دا هم ویلي وو کچېرې شمالي کوریا د منځني واټن میزایل وشتلو نو دا به یې لویه غلطي وي. نوموړی وایي زه وار لبخه وایم چې دا به د کیم جونګ اون لپاره ستره تېروتنه وي چې دا کار وکړي، ځکه چې له دې سره به دا هیواد نور هم یوازې پاتې شي او ولس به یې چې ډوډۍ ته سخت اړتیا لري نه توغندیو ته لا پسې یوازې شي. جانکاري په چین زور راوړو چې پر شمالي کوریا فشار واچي چې دا رنګ د اټم جوړولو خواهش ختم کړي. د اوباما اداره د ایران له وجه پر دریو کمپنیو لګیدلي بندیزونه لري کوي. پر دغو کمپنیو دوه کاله مخکې په دې پسې بندیزونه ولګیدل چې له ایران سره یې په بیړیو کې د تیلو په بارولو کې مرسته کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ وویل دا بندیز د دې لپاره لري شو چې دغو کمپنیو ضمانت ورکړی وو چې بیا به داسې نه کوي. د روس د شمالي کافکاس په داغستان جمهوریه کې د امنیتي سرتیرو لخوا په ځانګړو عملیاتو کې درې مشکوکه وسلوال وژل شوي. پر دې وسلوالو د ځایي چارواکو او پولیسو وجلو تورونه وو. د روس د ترګرې ضد کمی کمیټې وایي دغه درې کسان د داغستان په یوه ولسوالۍ کې د شروع شوو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. دا عملیات د جمعې په ورځ هم روان وو. دا اوتر دی محله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار الله مومند وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د پاکستاني عدالت د ججانو په بند کې د سادلو په مقدمه کې د دې هواد پخوانی پوځي مشر جنرال مشرف د ضمانت مده غزولې ده. د پاکستان د نورو برخو په څیر په سوات کې انتخابي مهم په زور او شور سره روان دی، خو تیر ځل سوات کې طالبانو او اوس د حکومت کنټرول
هغه یاره تر هنيشتي او زی په زی کارنر میټینګونه کیږي او سیاسي جلسی کیږي. د ځل نه د دماکو خطر شتي.
د افغانستان غزنی ښار به نن د ځانګړو مراسم په ترڅ کې په رسمي توګه د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان سي. چارواکي له طالبانو څخه
د یوې زموږ د بیلابیلو ولایتونو خلک په ښه ډول چمتو دي. هیله لرو چې طالبان هم د یوې اسلامي او ملي وجیبې په احساس سره مراسمو ته خنډ جوړ نه کړي.
په دې اړه به تازه حال درکو. نیخ په نیغه به له خپل خبریال سره خبرې وکړو. په جلال آباد کې قسم د سیکانو شمیر په کمېدو دی، خو دوی بیا هم خپل مذهبي مراسم بې د څه خنډ لمانځي. د ځایي خلکو رویه څنګه وي؟
د ننګرهار دی شریف خلکو درمسال ترازی او زمونگا سکان ورون تا زلکو می بمبارکی ورکوی.
تاسو مشال ریڈیو آبی او سم د خبرونی د پایل ریپورٹ. لکه څنګه تاسو اوریدل، د پاکستاني عدالت د ججانو په بند کې د ساتلو په مقدمه کې د دې هیواد د پخواني پوځي مشر جنرال مشرف ته ضمانت مده غزولې ده. د دې کیس اوریدنه پروند اسلام آباد های کورټ کړی و. په جنرال مشرف باندې هیواد ته د سندو وروسته په عدالتونو کې ځینې مقدمې روانې شوې دي او په ځینو کې پلکې په زیاترو کې تر اوسه پورې دای په ضمانت کې دی. دا چې د اسلام آباد های کورټ د پرونی فیصلې تفصیل څه دی، په اسلام آباد کې مو له ریاس مسخله پوښتلې دي.
دا اسلام آباد های کورټ د پرویز مشرف چې کما حفاظتي ضمانت ته نو په هغه کې پراختیا کړې هغه موده او تغزولې ده. د دین اولاند چې کله د مقدمه اوریدنه کېده نو جسټس شوکت عزیز صدیقی او بلکې زبدا هم یاد کم چې کله د ججانو د بحاله تحریکو نو په هغه کې د ډیر سرګرم غړو او د پدمانې بازي وخت کې تشدد هم شوه. هغه جج د پرویز مشرف د ضمانت د کیس چې کما درخواست دا هغه اوریدنه وکړه. د پدې دوران د پرویز مشرف چې کوم وکیل وو قمر افضل هغه عدالت ته وویل چونکې پرویز مشرف په ټول ټاکنو کې برخه اخلي او دغه د سند های کورټ چې کوم دی نو هغه ته د مخکې ضمانت ورکړلې په مختلفو کیسونو کې، نو باید چې په دې کیس کې هم د ته ضمانت ورکړي شي. دا هغه کیس دی چې کم په 2009 کې د خلاف د پرویز مشرف خلاف په سیکرټریټ تانه کې یو مقدمه درج شوی و چې پکې ویل شوی و چې په کال 2000 کې پرویز مشرف ایمرجنسی لګولې او په ملک کې او د شانتي اچجان نظر بند کړو، نو باید چې د ده خلاف ته مقدمه وچلېږي او دې اونې ولې شي گرفتار د کړی شي. په دغه کې دې ته مونږه بیل بیفور ارېست یا د کم بار ته باندې ضمانتي نو هغه وته ویل شو. په دغه باندې عدالت حکم وکړو چې د 15 لک روپو په ضمانتي بانډونو باندې چې کم دین د ضمانت منظور شو او په 13 اپریل باندې وته حکم وشو چې پخپله دې پرویز مشرف په عدالت کې پیښ شي.
ریاض مسخیل، لدی پرته هلته یو مالیاتي پالیسی هم مخې ته راغلی، د دې تفصیل څه دی؟
بالکل، دا سٹیٹ بینک کم خپل او مانیٹری پالیسی اعلان کړي، نو چونکہ په روان کال کې دوه کم میاشتې پاتې دي د هغې لپاره نوې مانیٹری پالیسی اعلان کړه. په هغه تر مخه کم چې شرعي سود دی نو هغه هم هغه شان 9.5% یعنی 9.5% هغه په ځای پاتې شوی ده. د دوی نه و کم چې د سٹیٹ بینک گورنر دی یاسین انور چې روان کال کې چونکہ اخري دوه میاشتې پاتې دي، په دې کې به IMF تا کم چې نړیواله مالیاتي اداره ده هغه ته به 8.8 میلیون ډالر واپس کوي. دغه شان په 13 میاشتو کې ویل شي چې 2.2 ارب ډالر هغې ته ورکړی شوي دي. د دې سره به چې کم په پاکستان کې زر مبادله ذخیرې دي نو هغې باندې به اثر پریوزي. دا په جنوري 2013 کې د زر مبادله ذخیرې 8.2 ارب ډالر وي، خو دا اوس چې کم 15 اپریل باندې نوې کمه شمېره مخې ته راغلې نو هغه 6.2 ارب ډالر دغه شان چې دا رقم شوي دي. د دې وینا ده چې حکومت په تیر وختونو کې د بینکونو نه 853 ارب روپے د قرض اخیستی دي. د دې وجه دا ده چې یو خو په ملک کې د ټیکسونو لپاره اصلاحات نه دي شوي او بل دا چې حکومت په مختلفو سیزونو باندې بې ځایه سبسډي ورکوي چې له وجې ګراني چې کم دنو هغه نه راکمیږي. جی
ریاض مسخیلو چې د جنرال مشرف د ضمانت کې د زیاتوالي او بیا هم د پاکستان د سټیټ بینک لخوا ځخه د مالیاتي پالیسي په اړه تفصیل راکولی. په پاکستان کې د ولسمې د ټاکنو لپاره ټولو ګوندونو له خپلو شرایطو سره سم مهم پیل کړی دی. د نوو ترڅنګ زاړه امیدواران او کمپاین چلوونکي یو ځل بیا کور پر کور ګرځي او ټونه غواړي. دوی له خلکو سره په واک کې د راتلو وروسته د دوی د ژوند د هوسا کولو بېلابېلې زړې او نوې وعدې کوي، خو ځینې خلک وایي چې واک ته تر رسیدو وروسته دغه ګوندونه او امیدواران له دوی سره کړې او په دیوالونو او پوسټرونو لیکل شوي ژمنې هېرې کړې. په دې اړه په اسلام آباد کې سراج ظهیر رپورټ جوړ کړی.
ستاسو د حقوقو ترجمان پورې وی کسپورا په شریکه بوي لاټین لپکې ورک په سایکل باندې باران دی او غشه پهلوان دی. نه یې ریدونکو بے باکا او بے لوسا ستاسو د اوټ صحیح حقدار بے داغه او دیانتدار قیادت مخلص او باکردار او دولس خواخوږي. مونږ به پاکستان بدلوو. د ټولو لومړی پاکستان، نوې پاکستان، ډوډۍ، کپڑا او کور. مونږ سیاست عبادت ګڼو. د ظلم، جبر، استحصال او د استبداد د نظام ختمون، تعلیم، روزگار او علاج د هر چا لپاره، پاکی اوبو او بجلی د هر کول لپاره، د هغه ناری دي چې پوریدو خو خوږی لګي او د انتخاباتو وړاندې د هر امیدوار یا پټی په پوسټرو او بینرو لیکل شوی وي. خو د ولس وینا ده چې د دوی دا ناری او دا داوی یوازې تر اوټونو پوري وي او د 1300 لسیزو راسي د سیاستدانانو د خپل ولس په دې نارو او داوو دوکه کړی دي او پارلیمان ته پرسیدو دا هر څه د دوی نه هېر شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاستدانانو د نارو په حقلا یو زلمی عباد الله خان وی
دا زمنګ عوام مطلب لکه سادهګۍ نه دوه غټه ګټه اخلي او زمنګ عوام سره چې دی لکه مطلب دار مخز ناره جوړه کی او دوه چیز مخ ته لاړ شي پارلمان ته ورسی دوه مقصد پارلمان وی نو دوه دا ټول خبرې یی شي هم دوه دوه خپل حلقې ته هم نزی لکه مطلب دا نه مې ناره پات شي دا یو محض د دوه کاروبار دی چې مطلب دار چې خپل گا کا ټریک کول لپاره لکه مطلب دوه ناره ولګي او دوه دوه ولس سره سروکار نه وی.
د غرنګ د مردان سره تعلق لرونکو علی خان مشال ریډیو ته په دې بابلا ویل
عوام چې کوم یو ټول لکه تقریبا زرم دا اوس مدري سیاست دانا چې کوم دي همدغه د بینرو په دغه باندې همدغه تقریر وو کی چیرې زبر دا کوم زبر دا کوم او مې جھکنے والے نه یو مې ډرنے والے نه یو د الفاظ دي او بیا په جلسو په جلسونو کې همدا الفاظ راټي چیرې یو فلانې کار او کوم زبر ډنګري کار او کوم چې کله کامیاب شي نو بیا د غریب د عوامو تپوس قدرت نه کوي او تقریبا دا اوس چې سونه کسان ولاړ دي په دې کې غریب خیرخواه ګنيشته ټول
کلچ. مشال ریڈیو د پخوانی سینیٹر او د جمعیت علماء اسلام غړی حافظ رشید احمد نا پدی باب لو پختل نو هغه ویل
جمهوریت کې هر کینڈیڈیٹ تا هر امیدوار تا اب خامخا د خپل وټرانو د خپل کارکونانو درو چتولو د پاره دا غوي د تیزولو د پاره دا غوي د ګرمولو د پاره وا هغه د غرنګ ناره څوک په یونو مې څوک ودا د هرچا حق هم دی او هر څوک چې الیکشن ته سره ولاړ نو څوک هم دا نه غواړي چې زه دې او بیلم هر سره وي چې زه دې او غټم د عوامو د نفسیاتو سره او د عوامو د جذباتو سره خامخا لوبې کین او الابا هغه ګټي که د عوامو د جذباتو سره او د عوامو د نفسیاتو سره لوبې ونکړي نو ما په خیال هغه ګټلی نشي هغه دا سره بیا اکثر بیډیو ګټه په دغه کې نه
د حافظ رشید احمد د وینا سره سمجي اوس وخت بدل شوی دی او باید چې اولس اوس په دغه نارو دوکا نشي او هغه چاته ورکړي چې د اولس او د دې ملک په صحیح مانو کې خدمت وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د سراج ظهیر رپورټ اوریدئ. هلته د پاکستان د نورو برخو په شان د خیبر پښتونخوا په سواد کې هم انتخابي هلې ځلې پیل شوي دي، خو د 2008 او اوسني انتخاباتو په منځ کې یو فرق دی. هغه دا چې تیزه د سواد لویه برخه د طالبانو په لاس کې وه او دا وار په پوره سواد د فوج په شکل کې د حکومت کنټرول دی. ځای خلک وایي د تیر ځل په نسبت دا واري انتخابي کمپاین په زور او شور سره روان دی. د انتخابي هلو ځلو جاج اخیستی دی. په سوات کې میشت د مشال خبریال احمد نیاز احمد خان.
د خیبر پختونخوا سوات ضلع کې د کال 2012 سرکاري شمیرې تر مها ټوله آبادی 300,000 څخه سیوا ده، چې پکې دوه قامي او اووه صوبای اسمبلی سیټونو لپاره ټاکنې کیږي. د الیکشن کمیشن اف پاکستان معلوماتو تر مخه سوات کې 9,000 نه سیوا رجسټر وټران دي، چې پکې 2,20,000 نه سیوا د زنانو وټونه هم شامل دي. کال 2002 عامو ټاکنو کې د سوات ټول سیټونه مذهبي جماعتونو اتحادیې ایم ایم اے ترلاسه کړي وو. دغرنګه کال 2008 عام ټاکنو کې د قامي یو او صوبایي اووه واړه سیټونه عوامي نشر پارټۍ ګوند ګټلی وو او یو قامي اسمبلی سیټ پاکستان پیپلز پارټۍ په برخه کې راغلی وو. کال 2013 عام ټاکنو لپاره د وخت الیکشن کمیشن سواد 255 تنان د سواد اووه صوبایي او دوه قامي سیټونو لپاره ټیک ګرځوري دي. دغه تنانو کې د پاکستان مهم سیاسي جماعتونو لکه عوامي نشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ، تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي، جماعت علما اسلام، قومی وطن پارٹی او د پختونخوا ملی عوامی پارٹی وګړي شامل دي او یو شمیر پکې په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اخلي. د سوات منګوري یو پخوانی سیاسي کارکون عمر ربی وایي چې کوم ګوند به دا ځل ټاکنو کې بریالی کیږي دغه فیصله خو به په 11 مې کیږي، ولې دا ځل سیاسي هلې ځلې د 13 ټاکنو په نسبت زیات دي.
هغه یره تر هنيشتي او زه په ځای کارنر میټینګونه کیږي او سیاسي جلسي کیږي او ترشي پیره تقریبا 15% پورې لکه اټن اوټ شه. د ځل اندازې د څه کم سي کم 80% چې ده ټن اوټ شه او د ځل نه د دماکو خطر شتي او نه دغه سمسلې نشته. ان شاء الله چې دې ځله حالات سواد کې ډېر زیات برابر دي او ډېر سیټ ته باندې موږ ډېر زیات خوشاله یو.
په سوات کې د ایکسپرس ټریبیون نماینده فصل خالق وایي چې دا خبره ډیره د ستاینې ده چې سوات کې ټول سیاسي ګوندونه خپ آزاد توګه په سیاسي عمل کې شریک دي او دا ځل زیاتره سیاسي ګوندونه جدا جدا پټاکنو کې برخه اخلي.
دې پر لامونګه دا زیات په فیلډ کې وکتل چې د دې سوات خلک یو بدلون غواړي، د دوی د مذهبي یا د قام پرستو سره زیات دغه نشته، خو د دوی زیات فکر چې دی هغه د سواد د ترقۍ د پاره دی او د سواد کې د بدلون د پاره دی. نو دی پرله دوی زما چې سونه خیال دی په فیلډ کې منګورو په خلکو د رائے چې کم درازینو هغه چې یاره موږ دی پرله بدلون غواړو.
سواد کې دا وخت په لوی کې د ټاکنو لپاره هلې ځلې روان دي او داسې معلومیږي چې دا ځل به د تیر وختونو په نسبت د وټونو اچولو شپېره زیاته وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا خو تاسو وک و اوریدل چې په سوات کې سیاسي هلې ځلې څنګه دي، څوک له چا سره مقابله کوي، د چا د ګټلو او د بایللو بهرال تجزیه دي امکان دی. خو همداسې د خیبر پښتونخوا بیا په جنوبي اضلاع کې لکه ټانک ډی خان او لکه مروت کې هم یو شمېر سیاسي ګوندونه او مشران او آزاد امیدواران په مقابله کې دي او په دې کې یو هم دی د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د په مقابله کې هم ځینې غړي دي. هلته په دې سیمو کې څه سیاسي صورتحال دی، هلې ځلې دي، څوک د چا په مقابله کې دي او کوم اتحادونه جوړ شي، هم د دې چارج د مشال ریډیو همکار په خپل رپورټ کې اخیستی دي.
د خیبر پختونخوا جنوبی اضلاع کې په راتلونکو ټولټاکنو کې د سیاسي ګوندونو مشران او ګڼ شمیر آزاد امیدواران برخه اخلي. د جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان لکی مرواز ډیر اسماعیل خان او ټانک څخه انتخابات کوي. د دوی په مقابله کې د مسلم لیگ هم خیال مشر همایون سیف الله او تحریک مساوات مشر مسرت شاهین راوتلې. په ډیر اسماعیل خان حلقہ این ای سلور ویش د مولانا فضل رحمان مقابله د تیرې قومي اسمبلی مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډي او سینیټر وقار سره کیږي. په 2008 کال ټول ټاکنو کې د مولانا په مقابله کې د حلقہ این ای سلور ویش نه فیصل کریم کونډي 3,15,568 ووټونو اخیستو سره بریا ترلاسه کړې وه. په یاده حلقہ کې د زل د مولانا فضل رحمان او فیصل کریم کونډي په مقابله کې د تحریک مساوات مشر مسرت شاهین ټټر وهلې. نو موړې وای خلک د وګدارانو د کارنامو څخه خبر دي او د زل با د دوی ګوند ته په پراخه ډول ووټونه ورکوي.
مولانا سے ٹکر یہ آ گئی ہوں تو انشاءاللہ تعالی میں نے دولتیں نہیں بنائی, میں نے کوئی جہاد پہ بندے نہیں بھیجے.
دیوائی دولتوں یا پیسے نہ دی جمع کرے او نئے خلق جنگ تلے گلی سختا مقابلہ بکڑی او دوی بعد مات سر مخ کوی. دا کامی اسمبلی دا پارا ڈیرا اسماعیل خان او ٹانک مشترکہ حلقہ این اے پینزویش باندے دا مولانا مقابلہ پا ترشوے کامی اسمبلی کے دا نیم قبائلی سیمو ایم این اے ظفر بیگ بیٹنی کوی. پا دغا حلقہ دا پیپلز گوند مسلم لیگ نواز ڈلے او پاکستان تحریک انصاف امیدواران ہم سیالی تا ادرے دلی دی. پدے حلقہ ترشوی انتخاباتو کے دا مولانا فضل رحمان کشر برور مولانا عطاور رحمان پا آتا سلویر زرا وٹونو سرا بریالے شوے وو. دا دوی پا مقابلہ کے آزاد امیدواران حبیب اللہ کونڈی سلور سلویغ زرا او داور کونڈی سلویغ زرا وٹونا آخستی ول. داور کونڈی وائی مولانا فضل رحمان تا ماتے ورکا ولو لپارائے دے زل حبیب اللہ کونڈی سرا یو شوے او کونڈی الائنسی جوڑ کڑے دے.
آغا اموز پیتک سوے دا آغا صوبائی کرالے آزاد امیدوار آزا پہنے پتی خواندے دا موز پیتک سوے دا آغا اتحاد را وجہ ہاں ما خدا انشاءاللہ دا غیر یقین دا کہ مولانا فضل رحمان دا خپل ہے او کہ دا روری ہے کہ چوک ہوئی نو آغا دا شکست ہوئی.
پا حلقہ این اے او وویش لکی مروت دا مولانا مقابلہ دا مسلم لیگ ہم خیال گروپ مشر ہمیون سیف اللہ سرکی گی. لکی مروت دا سیف اللہ برادران یا رورولے مضبوط ٹاٹو بے شمارل کی گی. او په دې حلقہ د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند امیدواران هم ادرې دلی دي. په تیر شوی الیکشن کې په دې حلقہ همایون سیف الله د جمعیت علما اسلام امیدوار ډاکټر خالد رضا زکوڑی ته ماته ورکړې وه. سیاسی سڑنکار ڈاکٹر فضل رحیم مروت وائی پا جنوبی اضلاعو کے دا انتخاباتو پر محال مذہبی تندروی او پیسا دا وٹونو نتائج بدلوی.
رشتے خبر ادا دا وٹونو پا پیسو بانے خرسا ہو لیتا اس دفعے میشتے اخیر کے دا ہم پا تلگی چھے دے دہشت گردی اللہ چھے دا بدزنو پارٹیانو لا بدزنو خلقو دباو دا آگا شے پا ہم پکے یو فیٹر پا لگی چھے آیا خلق وٹونو تا ایسا چرنگی خیستلائی سی لا کمپین چرنگی چلاولائی سی لا مطلب دا دا طریقے کار بیچوی.
سیڈون کی وائی پروانو ٹول ٹاکنو کے بعد مولانا فضل رحمان دا پارا سخت وی خو بیا ہم جنوبی اضلاع دا جمعیت علماء اسلام مضبوط مرکزونا گن لیشی.
تاسو د سواد د انتخابي هلو زلو د جاج اخیستلو په اړه تفصیل واورېدی. بیا مو د جنوبی اضلاع په اړه د مشال د همکار واخسي خو په کراچی کې څه صورتحال دی چې هلته اوس هم په لکونو پښتانه میشتې انتخابي مقابلې دي. په دې باندې ظفر کریمي رپورټ جوړ کړی دی او جاج اخیستی دی.
د سین صوبې د ټاکنو کمیشن د شمیرې تر مخه سکه د 11 مې په ټاکنو کې د کراچۍ لخاره یو ویا لکه وټران برخه اخلي. په دغه وټرانو کې 40 لکه او 80,000 نارینه او 13 لکه او 40,000 خزینه وټرانو خپل ځانونه رجستر کړی دي. په کراچۍ کې د قومي اسمبلی 21 او د سند اسمبلی 240 چوکۍ دي. د کال 1978 راوروستو ایم کیو ایم ګوند په هر ځل ټاکنو کې تر ټولو زیاتې چوکۍ له کراچۍ خارا ګټلې دي. په کراچۍ ښار کې د یوې اندازې تر مخه په لسګونو لکه پښتانه اوسېږي خود پختون قام پرست گوندونو چارواکی بیا وای په خار کې د انتخاباتو لپاره لناسمه حلقه بندي لوجه د پختنو آبادیانه په نور حلقو کې نه نه استل شوې دي او په دې توګه پختانه په اقلیت بدل کړی شوې دي. یاد دی وی ستره محکمه یا سپریم کورټ هم په کراچۍ کې په ناسمه حلقه بندي نیوکی کړی. د ټاکنو کمیشن د کراچۍ خار یولس حلقې لنوي سره تشکیل کړی دي. د کراچۍ مرکزی خار او په هغو برخو کې چې اردو ژبه ویونکي پکې په ګڼ شمېر کې آباد دي، له دغه سیمو څخه د 2002 او 2008 په ټاکنو کې د ایم کیو ایم کاندیدان کامیاب شوي دي او دا ځل په ټاکنو کې هم د ایم کیو ایم تله درنه ښکاري. البته د اردو ژبه ویونکو په ځینو سیمو نازم آباد او هغه سیمې چې د ټولو ژبو ویونکي پکې په یو شان شمېر کې آباد دي، په دغو علاقو کې د ایم کیو ایم او جماعت اسلامي ترمنځ د انتخاباتي مقابلې تمه کیږي. په دغو کې یوه 250 نمبر حلقه ده. له دې حلقې څخه قامي اسمبلی ته د جماعت اسلامي په ټیکټ د کراچۍ پخوانی ناظم نعمت الله خان او د پیپلز پارټۍ راشد ربانی په مقابله دي. د دې سیټ لپاره تر اوسه ایم کیو ایم کاندید نه دی نومولی. د کراچۍ د بلوچو ګڼ میشته سیمه لیاری او د خار ساحلي سیمې چې ګڼ شمېر سندیان پکې آباد دي، له دې څخه تېرو وختونو کې هر ځل پیپلز پارټۍ ووټونه ګټلي دي او اوس هم په دغه سیمو کې د غشي یا تیر پلویان زیات تر سترګو کېږي. د کراچۍ خار هغه سیمې چې یو ګوند ته پکې هم واضح اکثریت نه دی حاصل، هغه د پښتنو ګڼ میشتې سیمې دي. په دغه سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ حلقه درې نوي ده. په دې کې د پښتنو سیمې پټان کالونۍ، میټرو ویل، فرنټیر کالونۍ او یو شمېر نورې سیمې شاملې دي. له دې سیمې څخه د عوامي نېشنل ګوند بشیر جان، د جماعت اسلامي لاړخه عبدالرزاق خروټی او د جماعت علما اسلام د کاندید ترمنځ مقابله ده. دغه شان بله حلقه د صوبایي اسمبلۍ 9 نمبر ده. په دې حلقه کې د پښتنو ګڼ میشتې سیمې کیماړۍ، شیرینجنا کالونۍ، مچر کالونۍ، هجرت کالونۍ او نورې سیمې شاملې دي. له دې سیمې څخه د عوامي نېشنل ګوند سلیم جدون، د پیپلز ګوند دلاور شاه او د مسلم لیگ نون ډلې لخوا همایون خان قوي کاندیدان دي. بله حلقه د سند اسمبلۍ 138 نمبر ده. په دې کې د پښتنو ګڼ میشتې سیمې شیرپاو کالونۍ، مظفر آباد کالونۍ، قائد آباد او نورې سیمې شاملې دي. له دې ځای څخه د عوامي نېشنل ګوند امان الله مسعود او د ایم کیو ایم ګوند لخوا سردار خان قوي کاندیدان دي. د دې څوکۍ لپاره د پیپلز ګوند لخوا شاهجهان خان او د جماعت علما اسلام لخوا احسان الله چغرزی هم کاندیدان دي. د کراچۍ خار زیاتره ووټران د نظریې او یا هم د ژبې په اساس ووټ کاروي. د دې ترڅنګ د پښتنو او اردو ژبه ویونکو په ځینو سیمو کې د مذهب په نوم هم خلک ووټونه کاروي. د کال 2002 په ټاکنو کې د کراچۍ د پښتنو له سیمو او د اردو ژبه ویونکو له څو علاقو څخه د هغه وخت د مذهبي اتحاد کاندیدان کامیاب شوي وو. د 2008 په ټاکنو کې له دغو سیمو څخه د عوامي نېشنل ګوند کاندیدان کامیاب شوي وو. یاد دی وی د دې ټاکنو څخه څو میاشتې مخکې په کراچۍ ښار کې د 12 مئی خونړۍ پیښه مخې ته راغلې وه. په دغه پیښه کې په لسګونو پښتانه وژل شوي وو. د یادې پیښې وروستو زیاتره پښتنو د ژبې په بنیاد عوامي نېشنل ګوند ته رای ورکړې وې. د دې ترڅنګ د کراچۍ د پښتون ګڼ میشته سیمو خلک د تعلق په بنیاد هم خپل ووټونه کاروي. څېړونکي وایي که څه هم دا ځل کیڼ اړخه ګوندونو ته د طالبانو لخوا ګواښونه ورکول کېږي، خو د دې سره سره بیا هم په کراچۍ کې د ایم کیو ایم پوزیشن پیاوړی دی. د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان په دې اړه وایي، 1988 کال راهسې د کراچۍ ښاریانو د ژبې په بنیاد ایم کیو ایم ته ووټونه ورکول شروع کړي دي او دا رجحان تر اوسه جاری دی. په حلقه بندیو کې د رد بدل وروستو کېدی شي دغه ګوند 1.5 سیټ وبایلي، خو که 2 سیټ بایلي نو جماعت اسلامي ته به د دې څخه ګټه رسیږي. پیپلز ګوند به هم خپل روایتي سیټونو نه دفاع وکړي او شاید 1 یا 2 سیټونه وبایلي. د دې ګټه هم جماعت اسلامي ته رسیدلی شي. کېدی شي ان پی خپل دواړه او یا هم 1 سیټ وبایلي. د هغه په خبره تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ته د کراچۍ لخاره د څوکۍ ګټلو چانس نه تر سترګو کېږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تاسو د ظفر کریمی رپورٹ اوریدئ د کراچی د سیاسی حلو ځلو چې انتخاباتو د پاره حل کیږي د هغه جاج اخیستلی.
پښتانه او نړیوال
پښتانه
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano Watan Kho Watano, the Mohawk Show.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبې په ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ری خبری گړی دا په دومه برخه کې یو شمیر ریپورتونه لرو، خو اوس به وار ورکو اسرار عالم مومنت چې د دولسمې بجې د خبرونو لنډیز راته وړاندې کړي.
د کراچۍ پولیس وایي د جمعې په ورځ چې د ښار له منګو پیر سیمې څخه د وسلوالو طالبانو ځایي مشر او د هغه ځای نور ملګري نیولي دي. د کراچۍ د سی آی ډي پولیسو ایس پی چودري اسلم د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي دي چې نیول شوو کسانو کې یو تن اسلم مقصود نومیږي او هغه په کراچۍ کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د عسکري څانګې مشر وو. اسلام آباد هایکورټ د پخواني پوځي واکمن جنرال فروز مشرف د یو حفاظتي ضمانت موده غځولې. پرون د جمعې په ورځ عدالت د پخواني جنرال مشرف لخوا د ججانو په حبس بېجا کې د ساتلو په اړه د حفاظتي ضمانت موده شپږ ورځې زیاته کړه. د پېښور په یوه کلیواله سیمه ریګي شګۍ کې پرون د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پولیس اهلکار او دوه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې پرون د یوې تربندیز لاندې ډلې جیش الاسلام د بیان خپرولو پر تور د څلورو ورځپاڼو خلاف د ترګرۍ د مخنیوي اکټ لاندې مقدمه درج کړل شوی. د پاکستان د پوځ مشر اشفاق بلوچستاني ویلي دي په سوات کې د قائم شوي امن خرابولو ته به څوک پرې نږدي او دغلته کې به پرمختیایي کارونو ته هم پاملرنه کېږي. نوموړي دا خبرې پرون د سوات په شموزی سیمه کې د متحده عرب اماراتو په مرسته د جوړ کړل شوي پل د پرانستې په موخه وکړې. ټاکل شوی دا چې نن د افغانستان غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي. هغه مراسمو کې چې په دې اړه جوړیږي ټاکل شوی دا چې د لسګونو بهرنیو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي. د امریکا د بانو چارو وزیر جان کیری نن د چین په سفر دي. تمه دا چې نوموړی به د چین په چارواکو زور راوړي چې په شمالي کوریا خپل فشار زیات کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونو لنډیزمو د خبرونو لنډیزمو لیسرار علي مومن دا اوري دی. په افغانستان کې د غزنی ولایت چې د اسلامي ثقافت نړیوال مرکز جوړ شوی دی د دې په اړه باندې له غزنی څخه د خپل همکار سره شوندې خبرې کوو. خدا به ورستوي دا وخت په پاکستان کې نن د نن ورځې ورسپانو سلی کلی دی. سراج زهیر نننۍ ورسپانې لوستي او دا رپورټ یې علي شریدي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې په کیمپونو کې میش خلکو ته د ووټ اچولو لپاره به پولینګ سټېشن جوړولی شي، کومه چې یو ښه خبره ده. او دغه لړکې په ټانګ ډېر اسمل خان او جلوزو کیمپ کې پولینګ سټېشن جوړولی شي. ادارې زیاتوي د پولینګ سټېشنونو سره سره پکار ده چې د دوی د حفاظت هم پوره پوره انتظامات وکړي شي او دې سره د خلکو د بنیادي ضرورتونو خوراک دوایانو او دغه رنګ نورو سیزونو ورکول هم باوري شي. نو دا لا ډیره خوي اداریا اخر کې هله سرګندوي چې متاثرینو ته د وډه حق ورکولو لړکې با نور کار هم وکړي شي چې ورسره د عمل په سم ډول او په خیر سرتا ورسي. د پیښور نخ پریدون کې د پښتو وحدت رس پړ خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان پاکستان او سیمې د ننه د نشو په پروتوګل لمن زولل د وخت اخمه غوښتنه ده. د نشي توکو انسداد په اړه د ملګرو ملتونو ادارې د نشي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاکستان افغانستان او ایران هڅې ستایلې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ویلی دی چې د پاکستان افغانستان او ایران درې وانو هیوادونو لخوا په دې اړه هڅې د کامیابی په لور روانې دي او شریک پلاننګ سیل د ولسو عملیاتو د لارې اترټنه نشي توګي نیولې دي. د ادارې په وینا چې د نشو د مخنیوي د پاره د پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو تانې پولیس فورس او سماجی تنظیمونه هم یو فعال کردار ترسره کوي، خو تر اوسه د هر څه د نشو د پوره مخنیوي د پاره ناکافي ښکاري. ځکه نو داسې حالاتو کې په خاص ډول د زلمی کول د هر یو تن ذمہواری جوړیږي چې د نشې توکو او نشو په خاتمه کې خپل برخه ترسره کړي. ادارې وایي چې د نشو د ختمولو په کار کې په زلمو ذمہواری اچولو جواز ځکه جوړیږي چې تاریخ ګواري چې د هر دور په مختلفو مسلو او ستونزو هوارولو او د ژوند هر شعبه کې کارنامو ترسره کولو کې زلمو یو ځانګړی او د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. او همدا وجه ده چې موجوده وخت کې هم د نشو د مخنیولو په کار کې د زلمی کول چټک کردار ادا کول ته سختې اړتیا لیدل کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته ګل آیاز وړاندې کوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په د پاکستان په پنجاب صوبه کې د بسنت میلې لمانځلو په اړه د هلو ځلو او ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه مقاله لیکلې ده. د بل ګل آیاز واورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د ګډو الوزول یا پتنګبازي بیا شروع شوې ده. د پنجاب صوبې نگران وزیر اعلی نجم سیټي په دې رستو کې له مختلفو ډلو سره غونډې کړي چې د سپرلي د میلې بحالولو په اړه یې ورسره خبرې کړي. په پنجاب کې هر کال د فروری په میاشت کې د سپرلي میله یا پسند نمانځل کیږي. په ټوله صوبه کې خلک د ګډو الوزول لپاره د کورونو په چتونو ډېر اهتمام کوي. ورسمان لیکي چې اسلام پالو ډلو یو ځل بیا د دغه میلې د نمانځلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. جماعت اسلامي جماعت الدعوا لشکرې طیبه ډلې وای پسند میله د اسلامي او د پاکستان د اقدارو پر ضد ده. جماعت الدعوا د لکه ورکړي کچري پسند میله بحال شوه نو پر ضد به لاریون وکړي. ورسمان لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې د پسند د میلې بحالولو لپاره هلې ځلې کیږي، بلکې د دې وړاندې هم د تیر کال د نومبر په میاشت کې د لاهور مقامی حکومت یو هڅه کړې وه، خو د پولیسو لخوا دغه وړاندیز رد کړل شوی وو. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله کې لیکي چې روانه اونۍ د برتانی د دفاع کمیټې په رپورت کې ویلي وو چې ممکنه ده له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. ورځپاڼې کې کچري د افغانستان د مستقبل خوندي ساتلو په اړه اټکلونه سم وي، نو باید د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونه خپل ناکامي له یو بل سره شریک کړي. ورسمان لیکي چې د ځمکني حقایقو تر مخه د افغانستان په مغربي سیمو کې ملیشا جوړ کړی شوې ده چې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر ضد کار کوي. د بده مرغه دغه ملیشا او زیاتره افغان امنیتي شخصي شرکتونه د وسلوالو ډلو په پراخولو کې ونډه لري. ورسمان لیکي چې په رپورت کې یو حیرانونکې خبره هم شوې چې باید طالبانو نه وسلې واخستل شي، خو دا مسله ترې حذف کړل شوې ده چې دغه ډلو تبه وسلې بیا ورکوي. د ورسپاڼې په وینا کېدلی شي چې دوی دا غنی دا غوره کسان دي. ورسپاڼې لیکي چې دغه جرایم پیشه عناصر په منظم ډول له نړیوالو نتورک سره ورګډ شوي او په لو چوکو ناستي. دوی یو ریاست جوړ کړي ځکه دوی ته پیسې ورزي او په درغلو کې ورکی شي. ورسپاڼې لیکي چې زیاتره عدالتي ودانۍ برتانیې جوړ کړي او یا د افغان عدلي روزنه کوي، نو دغه ادارې په سمه توګه نظام نه چلوي ځکه چې دوی به طرف نه دي. د واک جوړونکو قانون د خپلې خوخي جوړوي، خو نه غواړي چې مضبوط اداري او یا سم عدالتي نظام په دې هواد کې راشي. ورسپان لیکي چې په اختیار لویدیز د خبرو ترو کار د خپل ځان لپاره استعمالوي چې له افغانستانه وزي، او د دې خبرې ادا وکړي چې اوس دغه ریاست مستحکم دی. د دې دواړو وجوهاتو لپاره د پاکستان د مرستو ضرورت دی ځکه پاکستان له امریکا سره په دې غټه چینې وهي او وړاندیز کوي چې د افغان ځواکونو د افسرانو روزنه باید اسلام آباد وکړي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته ګل آیا وړاندې کړل. لکه څنګه چې تاسو له سهار څخه په خبرونو کې اوري، د افغانستان د غزنی په ښار کې به نن په ځانګړو مراسمو کې په رسمي توګه د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه دا ښار اعلانېږي، او دغه کار تقریبا پای ته رسیدلی دی. د ستوره روانه ده په غزنی کې، او زموږ همکار شاه سکیم را سره د ټلیفون په لاندې. شاه سکیم، تاسو هرکلی وایم او که تفصیل راکړئ چې څه روان دي په غزنی کې دا وخت.
سلامونه کرکټ سپتاسي او درنو اوریدونکو ته. د غزنی د 2013 کال لپاره د اسلامي تمدن پلازمینه ټاکل کیږي، پایتخت ټاکل کیږي. د مراسم نن له سهار راشي پیل شوی دی. کابل څو تنه وزیران ورته راغلي دي. داسې ویل کېدل چې دې ته به د څلوېښتو هېوادونو اطلاعات او کلتور وزیران ورته راځي، خو هغوی څوک نشول تر سترګو. تر اوسه دلته راغلی دی د ملي دفاع وزیر راغلی دی، د اطلاعات او کلتور وزیر دی، د اوبو برېښنا او معدنونو او داسې ځینې نور وزیران راغلي دي. کورنۍ مراسم شروع دي او ولایاتو کسان راغلي دي، ادیبان دي، فرهنګیان دي، دا برخه کې اخلي.
دا سره تاسو بهرنی هیوادونو زخه څوک راغلي دي چې په دې ګډون کې اسلامي هیوادونو زخه؟
مراسمو دا د کوریج نشه حق دا غوازی یو تلویزیون تور کول سو یو د یک فنامه یو خصوصي تلویزیون دا تور کول سو او نور څو رسنۍ نه پرېږدي دا دغه تعالی ته نه نوځي او ته غږ سب کیا کاسي وو کی ویډیو سب کی نو یو واز دغه هغه وزران چې ما نمونه درته وصل دا غره وزران چې په لار کې ردل او د نور رسنۍ یو ولې
یعنی تاسو مطلب دا د مراسم او ځننه حال چې دی هغه په دینه راوځي چې خبريالان ته ځننه د تلو اجازه نشته بلکې یو ټلویزیون ته چې هغه دغه خبروي پرل دا راتوسه چې د اسلامي تمدن یا اسلامي ثقافت دغه نړیوال مرکز د جوړېدو شاته څه دی یعنی په غزنی کې دا څه دی چې په نړۍ کې اوس د اسلامي ثقافت نړۍ نړیوال مرکز اعلان یې
خو ایسکو دا راهي خارونه سیالته اسلامي تمدن کې وده کړی دی زه دوی غواړم چې اسلامي تمدن پایتخت دی یو کال لپاره وټاکي غزنوی چې د غزنویانو امپراتوري کې 200 کال وچلېدل دلته اسلامي تمدن پرمختګ وکړ اسلام تر نورو ساحو پورې وغځېد تر نورو هیوادونو پورې لاړ نو دوی ځکه دغه غزنۍ وټاکه چې دا هم باید تر دې وړاندې مکه مکرمه ولا ترابلس و بغداد و اصفهان دغه ښارونه نومول شوي اوس غزنۍ ورده ده کله چې دوی غزنۍ وټاکل شو نو بیا د یو کال موده کې به په دغه غزنۍ کې د اسلامي تمدن په اړه باندې څېړنې کېږي هغه د غزنۍ امپراتوري به څېړنه کېږي څنګه یې هڅې وکړلې د دې سیمې کلتور به خلکو ته کار کوي په دې اړه به کتابونه لیکل کېږي او یو بل ښه خبره دا ده چې د افغانستان یو بل ولایت هرات هم په دغه ښارو ته کاندید ده
جګړه او دلته ډیره زیاته ده نو مطلب طبیعي ده چې هلته به د امنیت مسله هم وي نو د امنیت د مسلې په اړه باندې هلته چارواکو څه کړي دي
امنیتي ته ډېر خو تیرو دوه نوی راس نیول کېدل کاکر سم ښار ټول خالي کړم سو د ټول دکانونو ته دمڅې دي د جنو پښتنو میشتو ولسوالۍ ور کسان عموما نام نه پښتنو میشتو ولسوالۍ د اسوار ولسوالۍ دي د دوی اوس کوم محصولین راغلي و ځوانان به ښار ته نام نه ولا در راغلي و وې بیرته له خراب سیستم شوې دي او لسوالۍ ته لګل شوې دي نور خار تللې ده او ولایت نن شي کومه نتی چارواکي ول پولیس ول اردو یا نور ځواکونه دا هم له خار ایستل شوې دي او ساحو ته لګل شوې دي خار ته یو نوې ځواک راغلی د نور سیمو هغه دغه امنیت خوندي کوي نو بل خار کې د ګرځېدو نور خلکو ته هیڅ اجازه نه دی واځي کسان ګرځېدای شي چې د غزنی ادارې سره ثبت یې او څنګه کارتونه یې ورکړي دي او نور هدا د غزنی سکورونه په خار کې د هغه هم دراوته حق نه لري
سم د ډیره مننه شاسه کوم تاسو له غزنی څخه نیغ پنیغه په دې موضوع سره تفصیل شریکي او خبري وکړي چې غزنی د اسلامي ثقافت نړیوال مرکز د جوړېدو دستور روانه ده چې اعلان یې او پای تختې وګرځوي د یو کال لپاره تاسو ډیره مننه شوخت او شر وزرته غواړم
دا مشال ریډیو ده
څورځ وړاندې د شامل اسمشر بشار رسد پرزت د باغیانو د اتحاد یوې ډلې النصر جبهه لال قاعده شبکې سره خپل تړاو اعلان کړو د مسلې د امریکا او نورو لوی د ژوندونو لپاره د یوې ګډې حکمت عملی د جوړولو په کار کې ستونزې رامنځته کړې د دې تفصیل به د فرانس پریس خبری آژانس پر ریپورت کې واورو سی جان آقا الکوزه وړاندې کوي
پروانې ونه کې د سوریې د یاغیانو یوې ډلې النصره جبهې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره تړاو لري او دې کار د امریکایي او اروپایي مشرانو هغه هلې ځلې پیچلې کړې چې غواړي د بشار الاسد د رژیم ضد یاغیانو د ملاتړ یو واحده ستراتیژي جوړ کړي فرانسې او برېټانیا له څو اونیو راهیسې هڅه کولې چې یاغیانو ته د اروپایي اتحادیې د وسلو استولو بندیزونه لرې کړي خو د النصره جبهې په وروستي اعلان سره هغوی هم شاته شول او ځانونه یې سست کړل پر روانې ونې کې په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل په سوریه کې د مخ په زیاتېدونکو شخړو له امله خواشینی دي خو یاغیانو ته د وسلو استولو په اړه څه ونه ویل په پاریس کې د سوریه د یاغیانو استازي منظور مخوص ویل د سوریه له یاغیانو څخه د لویدیز د ملاتړ د ژمنو د امریکایولو په اړه زیات شکمن دی د ویل دا ډاډ هیڅکله نشي ورکول کېدای چې وسلې به د چا لاسته رسیږي او په وسلو استولو باندې د اروپایي اتحادیې بندیزونه به هم هیڅکله په بشپړ ډول لرې نشي د یاغیانو استازي ومنله چې د ان نصره جبهه اعلان ستونزه رامسته کړي، خو لویدیز دا مسله د سوری د شخړې د حل لپاره د یو ستراتیژیک پلان د نه جوړولو پلمه نشي کولای. منظور زیاته کړه، اصلا زه خپل ځانه پوښتنه کوم چې د لویدیز هغه سترې ستراتیژۍ څه شوې. دوی په دې کې هم پاتې راغلي چې وګوري څه پیښیږي. د انقلاب په پل کې خو جهادیان نه ول. نورې ډلې هم په لویدیز انتقادونه کوي چې دوی په پوره قوت صحنې ته نه شول او په نتیجه کې اسلام پالو ډلو سرونه راپورته کړل. ان نصره ډله د سوری د رژیم ضد یاغانو یوه مهمه ډله ده چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون زیات شمېر وسلوال خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
د جانا کال کوزی رپورٹ موردی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د شمالي کوریا له خوا د جګړې غوښونو د منلو وړ نه دي. کیری وروسته له هغه سول ته سفر کوي چې د امریکا استخباراتي در وای شمالي کوریا شای په اټومي خولۍ د بالستیک توغندې د سنبالولو قابلیت موندلی وي. احمد تکل رپورٹ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا او جنوبی کوریا غواړي د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکه او سوله ییزه سیمه وي. د زیاته کړه د شمالي کوریا له لوري د جګړې ګواښونه د منلو وړ نه دي. کیری چې د جنوبی کوریا په پلازمینه سول کې په یو مطبوعاتي غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ویل، د شمالي کوریا مشر ته د کړکیچ د دوام په اړه خبرداری
ورکړ. Something happens and there's a response to that something.
ډیر لوی خطر دار چې کوم څه پیښی نو پوراندې به یو جواب هم وی او حالت به په غیر عمدی ډول له ادارې ووسی. نو موږ له کیم جونګ اون څخه غوښتنه کوو چې دا ومني چې دا د مسؤلانه رهبری وخت دی او هغه وخت راغلی چې ځان شو امکانات ته ورسو نه ناوړه کارونو ته.
کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د لومړي ځل لپاره په داسې حال کې آسیا ته سفر کوي چې د امریکا استخباراتي ادارو د پنځشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې پیونګ یانګ ښایي په اټومي خولۍ د بالستیک توغندې د سنبالولو قابلیت موندلی وي. خو پنټاګون د هم ویلي چې شمالي کوریا د اټومي خولۍ لرونکی میزایل نه دی توغولی او د داسې یو قابلیت د ښودلو لپاره بشپړ او مؤثر اقدام هم نه دی کړی. د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون په وروستیو څوونیو کې د اټومي حمله غوښ کړی او ویلي دی چې له جنوبی کوریا سره د جګړې په حال کې دی. جنوبی کوریا د جمعې پر ورځ وویل په دې کې شک لري چې شمال بخپلې اټومي خولۍ دومره پرمختللي کړي وي چې بالستیک میزایل یې جوړای شي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایند کیم مین سیوک په سیول کې خبریالانو ته وویل
شمالي کوریا درې اټومي ازموینې کړې، خو دا چې اټومي خولۍ به یې هغه پړاو ته رسولې وي کنه چې وزن یې کم او د توغندې پر سر یې ځای پر ځای کړي شک شته.
په همدې حال کې د جاپان دفاع وزیر ایتسو نوري اونودیرا وویل چې هیواد به یې له روانې میاشتې وروسته په اوکیناوا ټاپو کې په دایمي ډول پاتریوت دفاعي توغندې ځای پر ځای کړي څو د شمال له لوري د میزایلو د احتمالي حملو مخه ونیسي.
احمد تکل تاسو ته رپورٹ وړاندې کولی. په تیرو څو کلونو کې په ایشیا، افریقا او د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د بیروزګاری سترو جنگی لګښتونو او طبي افتونو لامل ټولنیز ستونزې زیاتې شوې او په دې هیوادونو کې د بیروزګاری سطح هم پورته شوې ده. نړیوال بانک پریکړه کړې چې تر 2023 کال پورې به د سختي بیوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره پلانونه عملي کړي. د فرانس پریس خبري اژانس رپورٹ جانا کال کوزه وړاندې کوي.
د نړیوال بانک رئیس جیم یونګ کیم وای په راتلونکي اونۍ کې به له نړیوال وجی صندوق یا آی ایم ایف سره په ګډه غونډه کې په نړیوالې ټولنې فشار واچوي چې د 2023 کال لپاره د دې بانک د بیوزلۍ ضد پلانونه تصویب کړي. کیم د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې به د دوی لومړیتوب ساده او څرګند وي او هغه دا چې موږ په نړیوالو فشار اچوو چې تر 2023 کال پورې د سخت بیوزلۍ د له منځه وړلو تعهد باید وکړي او د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ګډ سوکالي پراخه کړي. د نړیوال بانک رئیس زیاته کړه د بیوزلۍ د له منځه وړلو په مقصد مهم او پاخه ګامونه پورته شوي، په خاص ډول چین په دې اړه زیاتې هلې ځلې کوي. د نړیوال بانک رئیس وای په تیرو 15 کالو کې د نړۍ په نفوسو کې د بیوزلۍ سطح په سلو کې له 2% څخه 1% ته راټیټه شوې ده، خو خبرداري ورکړ چې نور پرمختګونه به له ستونزو او چیلنجونو سره مل وي. د نړیوال بانک رئیس کیم چې د 2012 کال جولای میاشت کې په دې څوکۍ وټاکل شو ژمنه کړې وه چې سخته بیوزلي به په سلو کې 3 راکمه کړي او دغه راز به تر 2023 کال پورې د نړۍ په هر هیواد کې د بیوزلو کسانو عاید په سلو کې 40% پورته کړي. ټاکل شوې چې نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف د اپریل په 19مه غونډه وکړي او کم هیلمند دی چې د نړیوالو مالی مؤسسو مشران به د بېوزلۍ د لمنځه وړلو په اړه د ده د پلانونو ملاتړ وکړي. د نړیوال بانک رئیس زیاته کړه په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نړیوال بانک د پور ورکولو او مالی پانګونو لپاره د یوې ګډې پراختیایي ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی.
جانا کال کوزیو چې رپورټ یې درته وړاندې کولې. رپورټونه وایي د ازبکستان د اسلامي غورزنګ چې د افغان طالبانو او القاعده یو متحده ډله ده د افغانستان په شمال کې اثر او نفوذ زیات شوی دی. د رپورټونو مخې دا تحریک په تخار کې چې د طالبان د واکمنۍ په وروستي کال کې د هغه مرکز ترکان شار د دې ډلې لاس ته لوېدلی وو زیات فعال دی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په ځانګړي ډول د تخار ولایت په ازبکو کې زیاتې ریښې کړې دي. اسمت ساروان رپورټ لري.
د راپورونو لمخې په تخار ولایت کې د وسلوالو سخت دریځو نفوذ زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې لس کاله پخوا د افغانستان د شمال په دغه ولایت کې چې ډیری اوسیدونکي په خټه ازبک دي خلکو د طالبانو په سبب له شرعي نظام سره مقاومت کاوه. الجزیرې تلویزیون په یو راپور کې ویلي چې ناتو او امریکا چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد هلو ځلو ته پام لري په شمال کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته چې له القاعده طالبانو او د پاکستان له آی اس آی سره اړیکې لري د فعالیت لار اواره شوې ده. د لانګ وار جورنال وی پانی د راپور لمخي افغان او نړیوال ځواکونو د ازبکستان د اسلامي غورځنګ پر ضد حملې ډېری کړې دي. د 2012 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې دغه غورځنګ پر خلاف شپږ ځلې عملیات وشول. د تخار د والی مرستیال فرید زکی هم وایي چې دغه عملیاتو په نتیجه کې وسلوال مخالفان د تخار په یو شمېر سیمو کې وځپل شول، خو نوموړی تاییدوي چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ تر یوه حده د تخار په هغو سیمو کې فعال دی چې له بغلان او کندوز ولایتونو سره پوله لري.
د طالبانو فعالیت او د تحریک ازبکستان فعالیت دومره چې گزارش کې راغلی دی په ټول تخار کې چې فعالیت کې دا امکان نه لري. په شپاړس ولسوالۍ چې موږ په تخار کې لرو الحمدلله امنیت ده او خلک اوس دولت سره همکار ده، لیکن بعضی افراد ده په ټول افغانستان کې شته چې فعالیتونه لري. دلته موږ بعضی راپورونه لرو چې تحریک اسلامي ازبکستان هلته فعالیت لري او بعضی خلک ده چې هغې سره همکار ده.
د افغانستان په شمال کې د 209 قول اردو قمندان جنرال زلمی ویساو ویل د خاصو ځواکونو د عملیاتو تمرکز د ازبکستان د اسلامي غورځنګ پر جګړه مارو دی. دوی د سیمې اوسیدونکو ته د سړک د غاړې د بمی حملو، ځانوژونکو او نورو پیچلو بریدونو چل ور زده کوي او د یو شمیر دولتي مقامات او قومي مشرانو په وژنو کې لاس لري. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د شمال په ازبکانو کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ د پلویانو له زیاتېدو سره د هغو کسانو په نظرونو کې بدلون راغلی چې پخوا له وسلوالو طالبانو سره جنګېدلي ول. ویل شوی چې لومړی پلا په 2009 میلادي کال د سخت دریځو د نفوذ نشې په جماعتونو کې ښکاره شوې. ملایانو په جماعتونو کې د محافظه کار او سختریز اسلام وعظونه پیل کړل. د یو افغان چارواکي په وینا همغه وخت چا دې مسئلې ته جدي پام نه کړ. همغه و چې ډیر وخت لا تیر نه و چې دوی وسلې په لاس کې واخیستې.
اسمت سنوانو چې د اسلامي غورځنګ د ازبکستان غورځنګ په افغانستان په شمال کې د نفوس په اړه رپورت لري. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د سیکانو د مذهب 315مه کلیزه چې د ویساک میله هم مرتوي د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو چې پر سیکانو سربېره په کې دولتي چارواکو د شهر ګڼ شمېر اوسیدونکو هم برخه اخیستې وه. نور حال له جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال بازومت عابد راکوي.
تو دا سوریلا ساس په جلال آباد خار کې د سکانو له ګوردواری یا درمسال څخه د سکه مذهب د 315 تلین د مانزلو پر محل او ریدل کیږي چې د تیری پنځمبي لورځ پیل شوه او نن د خالی پورز به هم دوام ولري. د ویساک د جشن د مانزلو په اړه د جلال آباد خار د مرکزی ګوردواری بیان ډاکټر هرمیت سنگ مشال رادیو ته وویل.
اول ورځ مونږ د سلطان پور په بڼو کې لمانځو، دوم ورځ د حکومتي ادارو او د ننګرهار د شریف خلکو درمسال ترازی او زمونږ سکان هرون ته زړه کومې مبارکي ورکوي. د شنبې ورځ د ویساک د آخري ورځ ده، هغه درمسال سال کې درنه لمانځل کیږي چې موږ خپل مذهبي کتاب ګرنث صاحب په سر باندې خودلو باندې د درم سال د شاوخوا ګرځدو بیرته درم سال ته ننوځي او د هغه کلام اورول کیږي او ختم خلاصيږي او د سه دا وساک د الله جل جلاله له برکته پای ته رسیږي.
د افغانستان په مشرانو جرګه کې د هندو مذهب سره تعلق لرونکو انارکلی هنریار هم د وساک په دې جشن کې د ګډون لپاره له کابل څخه راغلی و. نوموړي خوشحالي څرګنده کړه چې د مسلمانانو په ملتیا د سکانو مذهبي اختر د لمانځلو ویاړ ور پر برخه شوې دي.
ډیر خوشاله يم چې بیا هم جلال آباد ته راځم او د سکانو مذهبي ورځ یعنی د سکانو د پیدایښ ورځ یعنی وایساک جشن کې ګډون کوم. موږ ټول افغانان یو او په مذهبي مراسمو کې ټول خپل مانځ کې یو بل ته احترام لرو او کله چې افغان یو باید خپل مراسمو کې خوښي او غم کې شریک اوسو او ګډون وکړو.
د وساک په دې میله کې پر لویانو سربیره د سکھ مذهب سره تعلق لرونکو ماشومانو هم په ډیر شوق سره ګډون کړی و. یو ماشوم انجلی خپل احساسات را سره دارنګ شریکوي.
زمانه مجمید کور د 15 صنف کې ما د وساک خوشاله لمانځو مونږ ته امنیت نیول شوې ده او ډیر خوشاله وو.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګریوال چې د سکانو په مذهبي جشن کې ګډون کړو خوشاله وو چې د سکانو مذهبي مراسم د سولې په فضا کې تر سره کیږي.
د ننګرهار سکانو هم تنوالو ته دوی د وساک د 350 کلیزه عمله مبارکي وایم. دا چې په ننګرهار کې مانځل کیږي د دوی دغه مذهبي جشن واره ډیر موږ ته د خوشاله خبره ده. موږ کوشش کوو چې د دوی د ذوق برابر دغه ول مانځل شي. د دوی د امنیت او نورو مسایلو کې باید موږ مکمل همکار وشو. زه زګور ما د مراسم په ډیر خوشاله باندې روان دي او سلطانپور کې خپل مراسم مانځل هم ډیر خوشاله باندې سره شو.
د وساک په دې میله کې یو لور ته د موسیقي سره مذهبي سندري ویل کیږي نو بل لور ته پکې ځوانانو نڅاګان نکولی او ډانچی هم وهلی. د یادولو د چې څه د پاسه درې لسیزې وړاندې د وساک میله د ننګرهار سخرود ولسوالۍ سلطانپور کې لګېدله چې اته شپې او ورځې به یې دوام کولو چې پر ننګرهار سربیره به ورته له کابل او نورو ولایتونو څخه په زرګونه نر او ښځې سکان راتلل او په وروستۍ ورځ به یې په جلال آباد کې د ډول او سورني سره د ډانګچو په وهلو ورځ تېروله. خو اوس چې په جلال آباد ښار کې یوازې 400 تنه سکان ژوند کوي نو د وساک د میلې نمانځل درې ورځو ته محدود شوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په جلال آباد کې مو د سکانو د وساک د ملي حال اوریدلې او سمزو قبایلی سیمې کوزو مومند ایجنسی ته. او په کوزو مومند ایجنسی کې دوه میاشتې مخکې د کرکټ یو ټورنمنت شروع شوی و. د شل ټیمونو په دې کې برخه اخیستې ده او دغه اوس په بیلا محمدان کې چې کومه کرکټ ټیم کم کرکټ ټورنمنت جوړ شوی په هغه کې اخیرنی میچ بایکور کرکټ ټیم ګټلې دی یعنی فائنل لوبه. په دې اړه تفصیل راکوي شاهنواز ترکزای.
دا کوزه محمد ایجنسی سره تړلې شوی بیل محمدان سیمه کې د شل کرکټ ټیمونو ترمنځ جوړ شوی ټورنمنت چې تر دوه میاشتو روانو بیګم اخم ختم شو. د لوبي اخیرنی میچ بایکور کرکټ ټیم وګټلو. دا ګټلې شوی ټیم کپتان ماشال ریډیو ته وویل
ازما شاکر الله نوم دی. ډیر زیات خوشاله یم او ماشالله لکان خو ګیم کو یانګسترو او ان شاء الله خو کلاړ نشته. خو ګراوندونه نشته، سہولت نشته، پی سی بي ته دا ریکوست دی چې محمد جی ساته توجه ورکړي خو کلاړین پکې دي.
د کابل د سند دوو چرو یا بچی سندونو ترمنس په یو خوشک چکی د کرکټ لپاره میدان چې د غزوانانو جوړ کړي د بیګانی لوبي ننداري لای تر زر پوري تماشبي راغلیو. دا بایللی شوی ټیم د کپتان بغروان په وینا چې هغه د 22 کالونو د کرکټ لوبه کوي او خوخوي چې ځوانان هم د لوبي طرف ته راشي.
بل زمونږ د میچنۍ له لیول باندې د یو سټډیوم د اشیکو نه اف سی سټډیوم متویل شي. خو د حالات او د وجه باندې د سټډیوم باندې کاروس بند شوی دی نو زه د پی سی بي ته دا د خپل طرفه ریکوست کوم چې د ینګ یو د لپاره چې د دې ګراوند یو 30% کار پاتې چې دا اختتام ته ورسی.
یو بل لوبغاړي چې اخیرا نه میچ کې ګټه کړې و ډیر خوشاله نو هغه یو پوښتنه وکړه.
آیت الله مومن میچنه بېکور ټیلنټ ته خاص کر بېکور بس ټیلنټ په دې پاتې شي مخکران شي سہولتونه نشته دي
ته چې لوکل پېچونه دي نو دا چا جوړ کړی کته خپل
خپلم جوړ کړی دي عام پټی کې جوړ کا دلته اوس پټی دې کې چا دغه وکړو غنم ته ټیکټر کې وګور دا پټی دې خو بس پېچونه نشته دي
د دې ټورنمنټ جوړون کې ارګنایزر سره مو خبرې وکړلې.
بلال جی دا منګار کال د ټورنمنټ او بس کال کې ټول مرګري یو زی شو زکه دلته حالات هم لګ دغه د ډیر مو د پز دا ټورنمنټ منګ وستر او ډیر په کامیابی سره زکه دا آل مومن ایجنسی وکړه دې کې جی 20 ټیمانو دا جی دوه میاشتې وچلې.
بیا مو د فټا سکرټریټ لړخه ټاکلې شي وي سپورټس منیجر محمد ایجنسی سید اختر سره رابطه وکړه نو هغه وویل
او دا خو داسې د چې لکه سی بي ولا هغه طرف نه لکه لغ شوی دی دا ګراوند دی ډېر خیر ده کو در خاص کین پی اس ته اپلیکیشن نه کی هغه به موږ طرف فارورډ کی او نو بیا باندې پس ګور چې د کی ستري کې کار باندې پکې دی شي سن شي کی
په دې مقدمه مومن د جنسینا د آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن کې برخه خستون کې امیدوار ګل نواز خان مومن د ګټلې شوی او د بایللې شوی ټیم مشرانو او اغه لوبغاړو ته چې خلو به کړی دی د مشر ملما په حیثیت ورته ټرافی ان ورکړلې.
د یولسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو